خوږو اوریدونکو ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاسته کوربایم. په خبرونه کې به د پاکستان سیمه او نړۍ یو شمېر ریپورتونه واورئ، خو د هر سن وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومن دی وړاندې کوي.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم ویلي کچری په ملک کې جمهوریت نه و نو هر څه به ختم شي. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ویلي دی د دوی د ګوند د غړو د وجنې تر شا کې دیشي د سواد د طالبانو لاس وی. او په افغانستان کې یو ملکی هلیکاپټر راپریوتی چې په کې درې ولسی وګړي وژل شوي دي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی د یو قرارداد منظوري ورکړې چې تر مخه به یې د هیواد ټولې ادارې د آئین په حدودو کې خپل کار کوي. په دون اکثریت سره منظور شوی د قرارداد کې ویل شوی په جمهوري عمل کې د اولس خوشحالي ده. د قرارداد د منظوري وروسته د پاکستان وزیر اعظم دا خبره په ډاګه کړه، د رایو اختلاف په خپل ځای، خو عدلیه یا پوز داسې نشي کولای چې نظام ختم کړي.
یا ہم کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف آئے ہیں اور ہم نے ہمیشہ کورٹس کی رسپیکٹ کی ہے، کورٹ نے مجھے بلایا ہے.
نوموړې وای نو موږ د اعتماد اوټه خصول په راغلی یو، نو موږ د یوې ادارې خلاف راغلی یو، موږ تل د عدالتونو احترام کړي. هغه وای عدالت راغوخته يم او هم د عدالت د دې احترام لوجه دروانې میشته په 19 منټه به عدالت ته حاضرې غم. وزیر اعظم جا تکړه کچره جمهوریت نه ونه هر څه به ختم شي. پاکستانی وزیر اعظم جا تکړه هغه د جمهوریت او پارلمان د پیاوړتیا لپاره د دې قرارداد منځوري ورکړه. د ملک ټولي ادارې د آئین ماته جوړولو قرارداد د حکمران اتحاد ګوند عوامي نیشنل پارټي مشر اسپندر ولی خان وړاندې کړی وو چې پرون د ګل پورس پرې ناوخته پورې بحث وشو. مسلم لیگ نون او د پیپلز شیرپاو ګوند مشر آفتاب شیرپاو پر رای اچولو کې برخوان اخیسته. د بلوچستان صوبې په موساخیل سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ پنخته کې شوخوا لس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر جوبل دي. د مشال ریډیو د خبريال مخې د انخته بیګاټ ولشپا روانه وه او هغه وخت رامنځته شو کله چې د موساخیل په بهلول سیمه کې امنیتي سرتیرو حفاظتي پوستې جوړولې چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. په کوټه کې ځای چارواکو په دینخته کې د لس وسلوالو د وجنې داوا کړې. د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ انخته کې د درنې وسلې استعمال هم شوې دي. یاد دی چې تیر کال هم د نومبر په میاشت کې د بهلول په سیمه کې د امنیتي سرتیرو او د بلوچ وسلوالو ترمنځ انخته شوې وه چې پکې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي وو. د عوامي نېشنل ګوند د سند څنګ مشر شاهي سید ویلي دي چې په کراچۍ کې د دوی د ګوند مشرانو او غړو د وجنې تر شا کې د شي د سواد طالبانو لاس وی. مشال ډیو سره په خپل خبرو کې شاهي سید زیاته کړه،
دا یو هغه چې کوم ټارګټ د کراچۍ ټارګټ نه به شي او دا اوس ته زمونږ په اړه کوم خاص بیا او دار کیږي. نو دا دغه د سواد د طالبانایزیشن اصلا نه ولې چې دا یو کوم کس اشتل شوی په مقابله حملور دا اوس د پولیسو د ادارو کار دی چې په هغه باندې سروي وکړي او دا غي معلوماتو چې دا کم خلل دا غي روسي لاسونه راوخي او دا مونږه آیا کی.
دا عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ څنګ مشر شاهي سید زاده کړه، په کراچۍ کې د پښتنو د طاقت د ظاهرولو لپاره باید روانې میشتې په 29 منټه جلسه کوي. ناټو د افغانستان په جنوب کې د یو ملکی هلیکاپټر د راپریوتو پخلې کړې. افغان پولیس چارواکي وایي په دې پیښه کې درې ولسی وګړي وژل شوي دي. ناټو ویلي دي هغوی د هلیکاپټر د راپریوتو پیښې ځای خوندي کړی دی او د پیښې په اړه د معلوماتو د راټولولو هڅه کوي. د هلیکاپټر د راغورځېدو وجه نه ده معلوم شوې، خو د طالبانو وینده کاري یوسف ویلي دي هلیکاپټر هغوی راغورځولی چې پکې ټول کسان وژل شوي دي. د انتخاباتو نړیوال څارونکي وایي په قزاقستان کې ترسره شوی پارلماني انتخابات د بنیادی جمهوریت تقاضو سره سمون نخوري. د سلامتی او همکاري اروپای تنظیم او ای سی ای ویلي دي د قزاقستان چارواکو لخوا جمهوریت ته د ودی ورکولو داوه باوجود دغه هیواد د اتوار پر ورځ په پارلماني انتخاباتو کې د جمهوری اصول په پوره کولو کې ناکام شوی دی. د اروپای تنظیم مشر شو سوریشی زیاته کړه، نوموړې وایي کچره د قزاقستان چارواکي په دې کې جدي وي چې پارلمان ته زیات سیاسي ګوندونه رسیدلی وي، نو په کار وه چې بنیادی اپوزیشن ګوندونو ته یې په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت ورکړې وي. نوموړی وایي هیله مند دی چې په راتلونکي کې به داسې ونشي. د قزاقستان مرکزی الیکشن کمیشن ویلي دي انتخاباتو کې درې سیاسي ګوندونه پارلمان ته په رسیدو کې بریالي شوي دي. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجاني ویلي دي په 13 اونۍ کې د هغوی د اټومي ساينس پوها مصطفی احمدي روشان د وجنې پر سر یې یو شمېر گرفتاری کړې دي. لاری جانی د ایران العالم ٹی وی چینل سره په خپل خبرو کې ویلي چارواکو د پیښې په اړه ځینې معلومات ترلاسه کړي او د نیول شو مشکوک کسانو څخه پلټنې روانې دي. مصطفی احمدی روشان په ایران کې د یورینیم د غنی کولو په تنصیباتو کې یو چارواکی و چې د تیر شروع په ورځو په یو بمی برید کې وژل شو. ایران ته لګوي چې د پیښې تر شا د امریکا، برتانیا او اسرائیل لاس دی، خو امریکا په دې پیښه کې د څه قسمه رول لوبولو څخه انکار کوي. عراقی چارواکی وایي د هیواد د موسل خار سره نږدې یو موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. دغه چاودنه د بغداد نه خواوشا 390 کیلومتره لرې د موسل خار په څنګ کې په شیا میشته ضلعه کې رامنځته شوې. د عراق نه 13 میاشت د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د تشدد په دغه لړۍ کې دا وروستۍ پیښه ده چې پکې تر دې دمه د 140 کسانو نه زیات وژل شوي دي. او په اخره کې د فلمي نړۍ یو خبر، د امریکا په لاس انجلس کې ایرانی فلم اسپریشن یعنی بیلتون د بهرانی ژبې خ فلم لپاره گولڈن گلوب ایوارڈ ګټلې دی.
فرام ایران اسپریشن.
د دې فلم لیکوال او هدایتکار اصغر فرهادی وایي دا فلم د یوې داسې خزي او خاون پاړه دی چې په دې مشکل کې دي چې خپل هیواد پرېږدي او کنه. د فلم د چین، بلجیم، سپین او د بوسنیا جګړې پاړه د زلنده ستوري انجلینا جولی فلم ته ماتې ورکړې. گولڈن گلوبز ایوارڈ په هالیوډ کې د اسکر ایوارڈ وروستو لوی خلنه ایوارڈ دی. دا اتر دی مهاله د مشال خبرونه.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د اسرار عالم مومن د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې مو درته دا ریپورتونه شامل کړي دي. د پاکستان قومي اسمبلی د جمهوریت په حق کې قرارداد منظور کړی. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دغه مقابله
ہمیں ووٹ آف کانفیڈینس کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کو ہماری شکل پسند نہیں تو دے کن برنگا ووٹ آف نو کانفیڈینس.
مونگتا دا اعتماد ووٹ اغستو ضرورت نشتا، کدا چازا نیم خواخ نو دا عدم اعتماد تحریک دے راوڑی.
عوامی نیشنل پارٹی ویلی په کراچۍ کې بعد روانې میاشتې په 19 نیټه د خپل سیاسي قوت مظاهره کوي. او د ضلع 400 شبقدر تحصیل په 2015 کال کې اعلان شوه، خو اوس هم د ودانیو د کمی سره مخ دی. دغه تحصیل د وکیلانو مشر مشال ریډیو توای
د یوې پیسې امداد مونږ سره د ګورنمنت د طرف نه ونه شو چې په هغه باندې د دې علاقې انفراستراکچر، تحصیل بلډینګ او نور داسې ضروري چیزونه چې کوم دي هغه په هغه باندې جوړ شي.
او د قبایلی سیمو ځوانان د خپل کلتور سره تړاو څنګه مانځي په دې اړه هم ریپورت لرو، خو نو ریپورتونه هم لرو. راځو د دې خبرونې مهم ریپورتونو ته. قدر منو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو 9 ساعت خبرونه اورئ. دا خبرونه د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. دا خبرونه تاسو د خپل ریډیو په لنډو سپو باندې هم اوریدل شي او په منځنۍ سپو کې اوریدل غواړي نو میډیم ویف 6:21 باندې اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان قومي اسمبلی په جمهوریت نظام او سیاسي مشروالۍ د اعتماد قرارداد په اکثریت سره منظور کړی دی. بلخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د روان میاشتې په 19 نیټه به سپریم کورټ ته حاضرېږي. د قومي اسمبلی دغه غونډه بیګامه خام اسلام آباد کې وشوه چې په اړه یې ریاض مساخیل دا ریپورت راکوي.
د قومي اسمبلی غونډه د یوې غنټې د ځنډ سره 6 بجې شروع شوه چې پکې د حکومتي مرستیالې ډلې عوامي نېشنل پارټۍ د مشر اسفندیار ولی خان لخوا وړاندې کړې شوې قرارداد باندې رای شمیره وشوه، کوم چې په اکثریت سره منظور شو. دې دوران د مسلم لیگ نواز ډلې غړو او آفتاب احمد خان شیرپا او د ایوان نواک او ټکو د رای شمیرې وروسته وزیر اعظم ایوان ته په خطاب کې وې چې هغه د چانه د وطن سره د مینې سند اغستل نه غواړي او د عدلیې سره د وفاداری او احترام تر ټولو لوی سبب دا دی چې د وزیر اعظم په حیث یې تر ټولو اول د چیف جسټس د خوشی کولو حکم ورکړی وو. د قومي اسمبلی د غونډې رابللو په اړه وزیر اعظم وایي
ہمیں ووٹ آف کانفیڈینس کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کو ہماری شکل پسند نہیں تو دے کن برنگا ووٹ آف نو کانفیڈینس.
مونگتا دا اعتماد ووٹ اغستو ضرورت نشتا، کدا چازا نیم خوخ نو دا عدم اعتماد تحریک دے راوڑی. زٹولی اسمبلی په شریک سرا وزیر اعظم ٹاکلے ایم. ما دا اسمبلی دا غونڈا دا خپل ځان بچ کولو دا پارا ندر آغوختے، بلکہ ما تا خپل ملگرو مشورہ را کڑے وا چی دا حالاتو تقاضا دا چی دا غونڈا را اوبل شی. او زو وایم چی باید ٹولی معاملے دا ایوان دننه هواری شی او نړی تا دا پیغام لړشی چې پارلمان تر ټولو مضبوطه خلاصه او خپلواکا اداره ده.
د وزیر اعظم وینا وا چې ټول ادارې د خپل خپل ځان مضبوطولو کوشش کوي، نو ځکه د پارلیمان د مشر په حیث د ذمہواری ده چې پارلیمان نور هم مضبوط کړي. خو د دې دا مطلب نه دی چې موږ د نورو ادارو خلاف یو، بلکې غواړو چې هر اداره په خپل خپل ځای کار وکړي. د این آر او په حق لا د وینا وا
مگر جنہوں نے این آر او بنایا وہ باہر اور باقی اندر.
چاچی انارو جوړ کړی دا هغه بهر او نور دننه، دا څنګه انصاف دی؟ انصاف خدا دی چې څنګه عوامي نمائندگانو سره کیږي هغه دی د هر چا سره وشي. او زه دا هم ویل غواړم چې جمهوری نظام ختم شو نو زه به یوازې نه ځم، بلکې ټول به په یو ځای ځو. نو ځکه موږ د جمهوریت د بقا کوشش کوو. د فوز او عدلیه سره په معاملو اختلاف کېدی شي، خو جمهوریت خیال ساتل ټولو لپاره پکار دي. ما فیصله کړې ده چې عدالت زه غوښتم، نو د هغې فیصلې په درناوي کې به زه عدالت ته ځم.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان سپریم کورټ د قومي مصالحتي آرډیننس یا این آر او خلاف او سویس عدالتونو ته د خط نه لیکلو په عکس العمل کې د ګل په ورځ وزیر اعظم پسې د توهین عدالت نوټس لیږلی او هغه ته یې د روانې میاشتې په 19 نیټه په خپله عدالت ته د وړاندې کېدو حکم ورکړی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
قدر منوریدونکو، د مشال په خبرونه کې ورزو کراچۍ ته چیرته چې د عوامي نېشنل ګوند د صوبې سند صوبې صدر شای سید ویلي په دې خار کې د پښتنو د سیاسي طاقت د مظاهره لپاره به د روانې میاشتې په 9 نیټه خار کې جلسه کوي. هغه دا هم ویل چې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د غړو او مشرانو د وجنې نوې سلسله شروع شوې ده چې پکې د سواد د طالبانو د لاس لرلو امکان هم کېدی شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال یو خبریال ظفر کریمی په دې ریپورت کې راکوي.
د ګل په مازیګر مردان هاوس کراچۍ کې د پښتون اکشن کمیټې له مشرانو سره د جرګې وروستو خبري غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مشر شای سید د روانې میاشتې په 9 نیټه د جنا مزار سره نږدې جنا ګراوند کې د جلسې کولو اعلان وکړو. هغه وویل دا جلسه به د دوی د ګوند د مخکښو مشرانو باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت د ترسره کیدونکو جلسو یو کړی وي.
د روټین یو جلسه ده چې هغه د برسې په نوم باندې هو. وایي چې د بعض خلکو داخله عمران خان پر کراچی دی جلسہ کرن دی نٹول پختانہ دی عمران خان پاڑے دی لڑ زما بخال دی جدا بس ثابت ہو جے جلسے نو پتہ دی جس نو اگد دلی دی سکون نشہ دی دا ظاہر ہے کہ نو می پختانہ سکون دے برسے پروگرام دی بٹول لے کہ جی مشر بالکل اس پہ اولی سے راتو وعدہ کر دے بخلا اپیل منٹول پختانہ دا قوم پر سودا جمہور پسند ہوتا کرے جٹول دے رہے.
د نوموړي وینا وا چې عوامي نېشنل ګوند په پیاوړي پارلیمنت او جمهوریت باور لري او په دې لړ کې 13 ورځ قومي اسمبلی کې د دوی د ګوند له مرکزی مشر اسپندیر ولی لخوا وړاندې کړی شوی قرارداد د دوی د مشرانو د جمهوریت لپاره د ترسره شوو هڅو برخه ده. هغه وویل د کراچۍ جلسه هم په جمهوری طریقه د پښتنو د طاقت څرګندولو د پاره کوي.
موږ دا غواړو چې موږ هم د خپل قوت ساتو د پښتنو د طاقت د قوت چې موږ د سولېخ لکري په دوس لکري په داري چې موږ هم پاره ده کې یو جلسو کو موږ هم په جمهوریت یقین ساتو موږ هم د ملک جلسو کو پروګرام کو.
د خبري غونډې روستو مشال رادیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مشر ویل چې کراچۍ کې د دوی د ګوند غړو او مشرانو د وجنې نوې لړۍ شروع شوې ده. د لړکې څمو د وړاندې حنیف ایډوکیټ، سید فرقان شاه او سید احمد خان وجل شوې دي.
یو خدای چې کوم ټارګټ د کراچۍ ټارګټ نه بل شي ده او دا اوس چې موږ د پټای کوم خاص بیا او د دار کې نو دا دغه د سوان د طالبان ایشن اسن داوز پولیس او د ادارو کار دي چې په غیبه باندې سروي وکي او دغه معلومات دي کم خلک دغه روسي لاسونه راوخي او دمو د آیا سره بالکل زمونږ د وزیر داخله سره رابطه او سره خبرې مې شوې دي. نن مو سره شوې دي روزانه تقریبا په 2 مزه مزه خبرې کیږي او په پروسه باندې موږ لږه ان شاء الله به خیر ته پولیس ته اجازه سو ته پته لګي چې ټول د سرو په سبوتونه مې را شوې دي چې دغه د سواد د طالبانو سره شته.
د شایسیت په خبره د دوی د ګوند وجل شوی کسان زیاتره د سواد سیمې سره تعلق لري چې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې وقف سره وجل شوی دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا.
قدر من اوریدونکو د مشال په خبرونو کې دا وخت ورزو بلوچستان ته د بلوچستان حال درکو چې د چملنګ سیمې سره نږدې بالول بستی سیمه ده د غلطه د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځان خطر شوې ده امنیتی ځواکونه ادعا کوي چې لس وسلوالي وجلې دي د دې پیښې او د دې سیمې په اړه مو یو شی بوړاندې د خپل خبريال خدای نور ناصر سره خبرې کړې دي هغه راته داسې وویل
تاسو ذکر وکړ د چمالنګ سیمه ده چمالنګ سره چیرمه د بهلول بستی د چاپ سیمه ده په دې کې پرون مازدیګر یا د ماښام په وخت باندې د ځایي خبرګانو په وینا دا پیښه شوې ده چې د امنیتي ځواکونو لخوا یا د ملیشا ځواکونو لخوا ویل شوی وو چې دلته دوی څه نوې پوستې جوړولې او په دې وخت باندې په دې باندې برید وسو د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو لخوا په وینا چې په ځوابي ډزو کې پدې کې دوی تر لاسو پوری وسلوال وژلې دي او د دې پېښې مسؤلیت په ذکر وکم چې بی ال ای بلوچ لیبریشن آرمی پر غاړه اخیستې ده زه به د سیمې لږ تفصیل اوریدونکو ته وایم چې دغه سماولنګ سیمه هغه سیمه ده لکم څخه چې د پاکستان بیل بیل سیمو ته کوینا یا اسکاره وړل کیږي او له همدې سره دغه د بهلول بستی سیمه ده چیرته چې د ملیشا ځواکونو لخوا د پرون ویسی و د پیو خبر پانه کې چې دی وای دغه د بهلول بستی سیمه هم د شرپسندو یا د دوی په وینا د وسلوالو څخه خلاص کړ او دلته به هم دغه یو کول ماین یا د اسکرو یو بل کان دلته افتتاح وکړي د دې څخه به هم بیا د پاکستان ډیرو سیمو ته سکاره یا کوینه ځي خو په هغه باندې دغه پرون ماښام دغه برید شوی دی بیلې د دې زمواري پر غاړه اخیستې ده وایي چې بیلې ادعا کوي هغه وایي چې موږ څلوېښت ملیشا ځواکونه وجلې دي خو له بلې خوا د ملیشا ځواکونه ویان بیا وایي چې نه په دې کې ملیشا ځواکونو ته څه قسم ځاني یا مالي زیان نه دی اوښتی یوازې په دې کې لس وسلوال وجلې دي او همدومره ټکیان دي دلته به د ذکر وکړم چې یوه میاشت بلکې یوه میاشت وړاندې د نومبر 2018 په 20مه نیټه هم په همدې سیمه کې وسلوالو په ملیشا ځواکونو باندې برید کړی و چې په هغه کې د یو میجر په شمول څوارلس یا پنځلس د ملیشا ځواکونو سرتیري وژل شوي وو دا خاص همهغه سیمه ده او دا پیښه د شپې شوې وه چې اوس د ځایي خبریالانو په وینا ډزې د شپې نه وخته بندې شوې دغه جګړه پای ته ورسېده او په دې کې چې د ملیشا ځواکونو لخوا دغه ادعا کېږي چې لس وسلوالې وژلې او همدومره
دا وو د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر چې د بلوچستان چملنګ سیمه سره نږدې بالول بستی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ د نښتې حالې موږ ترا کوو امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې لس وسلوالې وجلې دي او اوس هم یو بل ریپورت لرو د بلوچستان په اړه د الجزیره ویب سټ لپاره لیکوال اکبر احمد په یو لیکنه کې وای د بلوچستان صوبه دومره غنی ده چې بغیر د پاکستان نه به هم ژوند وکړي شي او که بلوچستان د پاکستان نه بیل شي نو خای د پاکستان وجود به نیمګړی وي نجیب امیر دا مقاله لسته او مهمه برخه تاسو سره شریکوي
په واشنگتن کې د امریکایي په هنتون د ابن خلدون په نوم د اسلامي سیډونو د سانګي مشر اکبر احمد د بلوچستان د حالات په اړه ویل کنه کړی دا چې ورکی راغلی د پاکستان حکومت باید د بلوچستان د ځمکې اهمیت ته په پاملرنې کولو سره په یاد شوی صوبې کې د بلوچستان د تختول کې دوه وجل کې دوه مخاوني سي نو موړې وایي چې خو د پاکستان په هر برخه کې د امن او امان صورتحال خنه ده په شمال لویدیز خیبر پښتونخوا صوبې کې به می 14 یو ځانمرګي بریدونه تر سره کیږي او د پوز او د پکو ترمن جګړې روانې وي په ملک کې بیروزګاری ډیره ده خلک د خوار ځواکوي سره مخامخ دي او د ملک په اکثر برخو کې د ګیس او د بجلی لوډ شیډنګ روان وي خو شاید په دې ټولو ستونزو کې یو به هم دومره جدي نه وي لکه د بلوچستان ستونزه چې ده د لیکوال په باور کې بلوچستان کې کیسه هم داسې روانه وي لکه چې دا نو مرکزی حکومت ته بګرانه وي چې حالات په قابو کې کړي د خپلواکي غوښتونکو مخه ونیسي او مرکزیت ته به دوام ورکړي د الجزیره په ویب پاڼه باندې د لیکوال اکبر احمد په لیکنه کې وړاندې راغلي د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان د خلکو لپاره ډیر په کمه پیمانه اقدامات کړي دي د خپلواکۍ د ترلاسه کېدو د 16 سیزو د تیرېدو باوجود هم دا صوبه د غربت ښکار ده نو موړې وایي یو وخت چې په دې صوبه کې به کیوه میرمن د شمال نه جنوب تتلا او په غاڼو بسنباله و نو هیڅ ډول خطر به نه احساسوله نوموړی د یو بلوس خبریال ملک سراج اکبر یادونه کوي چې په دې وروستیو کې ژوند ته د ورپېښو ګواښونو له امله په امریکا کې پناه اخیستې ده. سراج اکبر نوموړي ته ویلي، د خلکو د تختولو او وژلو لړۍ د بلوسو په منځ کې ویره خوره کړې ده. دغه بلوس خبریال وایي، په لوی لاس د بلوسو د سر سړی وژل کیږي. د خپلو اتو هم مسلکو خبریالانو یادونه کوي چې په دې وروستیو کې وژل شوی دي. لیکوال اکبر احمد زیاتوي، نه یوازې دا چې د بلوسو مشران په نخښه کیږي، بلکې د دوی په کلتور باندې هم بریدونه ترسره کیږي. کله چې بلوسان په صوبه کې د یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي، نو په امنیتي پوستو ولاړ سرتیري چې بلوس نه وي، د دوی په جامو او کړو وړو باندې خاندي. نوموړی وایي، د پاکستان مرکزي حکومت د داسې نه انګیري چې بلوچستان د کمې آبادۍ یوه وړه صوبه ده، خو دا دې هم په پام کې ولري چې د بلوچستان صوبه د پاکستان د ټولې ځمکې 40% کې برخه تشکیلوي. طبیعي زیرمې او ساحل لري. ښایي بلوچستان به د پاکستان نه بغیر دوام وکړی شي، خو د بلوچستان نه بغیر به د پاکستان وجود نیم ګړی وي. لیکوال په اخره کې مشوره ورکوي چې د بلوچستان د شخړې د هواری لپاره پکار دي چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د بلوچستان دوره وکړي، د ځایي خلکو سره کښېني او د هغوی نه دې بخښنه وغواړي چې دردونه یې لیدلي دي. لیکوال وایي، که جنا ژوندی وای نو ښایي همداسې به یې کړی وای.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په یوه اداریه کې د هیواد دننه په خلکو کې د غذاییت د کمی او د لوږې په اړه بحث کړی دی. لیکي، دا هیواد د لوږې له لوی کمی سره د خطر سره مخامخ دی او په کار دی چې واکداران یې په منظم ډول د دې خطر د مخنیوي او د لوږې او غذاییت د کمی د مسلې د هواري لپاره ګامونه واخلي. د دې ادارې مهمې برخې د انیس اجمل ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي، په پاکستان کې د خوراک د کمی سروې تر مخې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچ تر خطرناک حده رسیدلې ده. د سروې تر مخې خوارځواکۍ یا د غذایت کمښت تر ټولو زیات کسان په سند صوبې کې ځپلي دي چې پکې اکثریت د ښځو او ماشومانو دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداري یونیسف په مرسته دا سروې د پاکستان حکومت کړی ده. ورځپاڼه لیکي، د رپورټ تر مخې په سند کې یوازې 38% کورنۍ خوړو ته لاسرسي لري. سروې په ټول هیواد کې د خوارځواکۍ یا د غذایت د کمی د کچ خطرناک حتی د رسیدو خبر ورکوي. رپورت یوازنی مثبت شی دا ښیي چې په هیواد کې خلک اوس آیوډین زیات استعمالوي، خو د وایټامن اے او ډی کچ په خوړو کې کم دی. تیر کال د خوړو د پالیسۍ د سیډونو نړیوال انسټیټیوټ پاکستان ته د لوږې د نړیوال پیمانې 19 درجه ورکړې وه، او دا اعلان یې کړی و چې دا هیواد د لوږې له وجې ګواښ سره مخامخ دی. ادارې لیکي، کلونه وشول چې د ملګري ملتونو ادارو دې ته خبرداری ورکړې دی، خو په دې هیواد کې د تګلارو جوړونکو سګام نه دی اغستی. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې اداریه زیاتوي، د پاکستان دننه تګلارې جوړونکي باید لوږې ته یوازې د صحیح مسلې په توګه ونه ګوري، بلکې دا یوه لویه ټولنیز او اقتصادي مسله ده چې په ښه توګه هوارې ته اړتیا لري.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
زیاتره خلک چې د مسافرۍ ذکر کوي، نو د هغوی په فکر یوازې بهر ملکونو ته تللي خلک مسافر وي، خو وایي چې یا غرپنه او یا ورپنه او یا غرپنه، یعنی هغه ټول خلک مسافر دي چې د کور کلي نه لري وي، هغه که په وطن کې وي او که د وطن نه بهر. اسلام آباد ښار کې هم په سوونو پښتانه د مسافرۍ شپې ورځې سپاګوي. هر ورځ د سړکونو په غاړه ناست وي او انتظار کوي چې د اړیبه ورته ملاو شي. د دغه مزدورانو د ژوند حال او رو د ریاض مساخیل په ریپورت کې.
د خلکو د اسلام آباد په غاړو یا خوښه سیمو کې کورونه یا کمرې په کرایه نیولې وي او دلته د ژوند ورځ شپې سبا کوي. اسلام آباد ته د روزګار په اسره راغلي خلک وایي چې کله موسم خراب وي یا هړتال وي، نو ورسره د دوی کار روزګار هم نه وي. د ملکن ایجنسی سره تعلق لرونکي یو تن چې نورالحق نومیږي او 14 یې پاس کړی دی، اسلام آباد ته د خپل راتګ مخه صدا سي بیانوي.
دلته مزدوري لپاره قسم ملاو شاخه مزدوري کوي. جی بالکل متاثر کیږي. پرون چې کم باران دلته وردل، نو موږ ټول خپل وخت چې هغه ډیره کې تر کړ ډیره نه نور وو.
دغه شان یو بل ځوان چې نوم یې علم خان دی او تر 12 جمعات یې سبق ویل دی، ګیل لري چې سیاستوال د وټونو په ورځو شپو کې دوی پیژنې خورست ترې هیر وي.
دلته چې وټ نه غواړي نو ما دیو کی او بیا چې پسې ورشه نو بیا ستا پہچان ما غلګ نه کوي. ځان نه غرض کی نو بس دغه وجه بس سنشت مونږ ویراشه دا ټیم خو خراب نشي مزدوري خو سره وکړو په دې وجه دل ترغلي
د دې وینا دا چې اول به دوی ته اسلام آباد کې خکرونه ملاویدل خو له اوس داسې نوي
مونږ په چرته ګټ د دې ځګی نه سوولی نه دیو چې کلی نه سراولو دلته مخوی خرو او بازی په کې چانس چرته ولېږي خو لکه مزه زیاته نشته.
مشال ریډیو چې کله په دې حقلات د معاشي او اقتصادي چارو د کارپو میراج الحق نه تاسو کو چې ولې اسلام آباد کې کارونه کم شو نو هغه وې چې یو خو د ټول ملک او بیا خصوصا د کراچۍ د نامنه د لاسه خلک نه غواړي چې هلته لاړ شي نو ځکه زیات خلک دلته راغله او بلدا چې سرمایه کار هم د خیبر پختونخوا په ځای پنجاب کې سرمایه کاری محفوظه ګڼي نو ځکه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د روزګار موقع کمی دي او خلک د اسلام آباد مخه کوي. د زیات کړه
کله چې خلک مایګریټ کیږي او خاص سنټر ته نو دا غي د وژنې ډیماند او سپلای په منځ کې ګیپ سی واکېږي. ډیماند یا هغه یا هغه کمیږي هم نو کو پرسته هغه پاتې شي نو هغه ګیپ سی واشه. کله چې سپلای سی وای رسد سی وای او طلب کمی نو ظاهره خبره ده چې یو خو ان امپلایمنت دغه تا سی واکېږي. دیم دا غي سره سره چې رسد کله سی وای او طلب کمی نو دا غي په ویج باندې دا غي کم اجرت کې د روزانه پاغي باندې غټ اثر پیږي.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې د خیبر پښتونخوا او وفاق د متعلقه چارواکو سره خبري وکي ولې بریالي نشو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خبروي.
د خیبر پختونخوا ضلع 400 شبقدر چې ورته په 2015 کال کې د تحصیل درجه ورکړې شوې ده، د دغه تحصیل کچری یا عدالت د پاکستان د ازادۍ نه هم وړاندې جوړ شوی ودانیو کې لا هم کار کوي. د ودانیو د خرابوالي له وجې د عدالتونو کمرې، باتروومونه او نور دغه ډول چې څومره ودانۍ دي هغه د ناستې قابل نه دي. وکیلان غوښتنه کوي چې کوم ځمکه د نوې ودانۍ لپاره اخیستل شوې کار درې پې تند کړی شي او د قانون صوبایي وزیر سوای د هر څه اورو د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
په کال 1988 کې شبقدر ته د سب تحصیل او وروسته په کال 2015 کې د مکمل تحصیل درجه ورکړې شو، خو ولې هغه مالی مرستې کوم چې یو تحصیل ته ورکول شي لا هم نه دی ورکړل شوی. د تحصیل شبقدر عدالت او د وکیلانو د ناستې ځای د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې په جوړې ودانۍ کې لا هم قائم دي. وکیلان وای باران وشي بیا د اوبو ډنډونه ولاړ وي او د هغوی نه علاوه راتلونکو درخواست کوونکو ته یې هم ستونزې جوړې کړې دي. د شبقدر د وکیلانو د تنظیم چیرمن محمد جان گیګیانی وای
دوی د خپل ریکارډ وګوري چې 2005 کې مونږ ته شبقدر ته تحصیل درجه راکړې شوې ده، خو د یوې پیسې امداد مونږ سره د ګورنمنټ د طرف نه نه شو چې پاغه باندې د دې علاقې انفراستراکچر، تحصیل بلډینګ او نور داسې ضروري سیزونه چې کوم دي هغه پاغه باندې جوړ شي. نو مونږ سره دغه ځمکه شته که فوري طور مطلب داری صوبایي حکومت او مطلب داری چې زمونږ هایي کورټ په دې باندې کار شروع کړي نو بیا هم به دا کال یو نیم لږې خو ښه خبره به چېر په دې باندې زر تر زره چې کوم دي نو کار شروع کړي.
د تنظیم سیکرټری جنرال اسفندیار خان په وینا درویش کالونه ورستو هم دی قانوني ادارې ته خپل بلډینګ ورنکړې شو.
نو دلته د ایریګیشن ډپارټمنټ یو آفیس او دا هغه اکوپای کو او دلته ټمپرری بیسس باندې خپل یو عدالت جوړ کو او دا هغه کې خپل کار روان کو. د 88 نواله تر دا اوس 2012 روان دی، اوسه پورې زموږ سب بلډینګ نشتا، دغه نشتا. دلته تاسو وګورئ چې په باران کې دا ټولې کچرې د اوبو ډکی وي، ډیر حالات زموږ ډیر خراب
دی. ودانۍ کې کوم سہولتونه لا هم نشته دي. یو وکیل زکا الله خان مشال ریډیو ته وویل
او بدارې دلته داسې ولاړې دي چې په دې وبو کې منظور ازو ډنډه ولاړه ده. د وکیلانو د ناستې پراپر ځای نشته، کوټروم نشته، واشروم نشته، به نور ډېر مشکلات دي. باروم چې کم دی هغه ډېر ګډوډ دی، نش برابر دی. کم دا جوډیشل کمپلیکس دی، کم ځای چې آلریډي اکوایر شوی دی چې دغه باندې کار شروع شي، کنسټرکشن شروع شي، آلریډي فنډز لوکیټ شوی دی چې دا ایکسپیډایټ کی.
او کوم محل مو چې د صوبې خبر پښتونخوا د قانون وزیر بیرستر ارشاد عبد الله سره خبرې وکړې نو هغه ویل د صوبائی حکومت له اړخه د مالی مرستې ورکولو په جواب کې د قانون وزیر زیاته کړه
کوشش کو
فنڈز اویلیبلٹی اصل کې دا سی چې کله تاسو کوڅه حکومت یا گورننس ایشوز تکینه او دا وګوره دا اهم نه اهم کار چې کومل ته بیا غا کمپټیشن چې دا پروجیکټ پروف په دوه کله چې کوم خلکو ته زیات بینیفیشلی دا ټول شو دی پروجیکټونه چې کومي هغه پلانینګ او ډیولپمنٹ کې ډیسکس کیږي دا وایي سره دا هم چې کار خو ضروری ده نو زه ګورم چې دا نه په کده چې دې شي ان شاء الله ضرور وکړي
او د وکیلانو په غوښتنه د کچری بلډینګ لپاره چې کومه دو جربه ځای په شبقدر پیښور سړک مقرر شوی دی باید په هغې د نوې کچری زر تر زره جوړه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شبقدر.
قدر منو اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. د اسرار عالم مومن نه بعد تازه خبرونو لنډی سوارو.
د پاکستان قومي اسمبلی د یو قرارداد منځوري ورکړی چې تر مخه به د هیواد ټول ادارې د آئین په حدودو کې خپل کار کوي. د بلوچستان صوبې په موساخل سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ پنخته کې شاوخوا لس کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل دي. د عوامي نېشنل ګوند د سن څانګې مشر شاهي سید ویلي دي چې په کراچۍ کې د دوی د ګوند مشرانو او غړو د وژنې تر شا کېدای شي د سواد د طالبانو لاس وي. د انتخاباتو نړیوال څارونکو وایي په قزاقستان کې ترسره شوي پارلماني انتخابات د بنیادی جمهوریت تقاضو سره سمون نخوري. او ناټو د افغانستان په جنوب کې د یو ملکی هلیکاپټر درا پریوتو پخلې کړي چې پکې درې ولسی وګړي جوبل شوي دي وجل شوي دي.
قدر منو اوریدونکو، اسرار عالم مومن درته د خبرونو سره ټکی وړاندې کړل. استاسو پام را ګرځو د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته چې په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړي دي. د دغه لیکنو مهم ټکی انیلا خالد راغونډ کړي دي او دا د پګړې اورو.
ورځپاڼه آج خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د این آر او په کیس عمل نه کولو لوجه شوکاز نوټیس جاری کړی دی. د کومې نه وروسته چې وزیر اعظم او صدر زرداری په مس کې یو مهم ملاقات وشو او بیا د غسید حکومتي اتحادي جماعتونو یو اجلاس هم د وزیر اعظم په کور کې وشو، کوم کې چې د دې خبرې پخلی وشو چې وزیر اعظم ګیلانی به خپل دریځ په 19 جنوري په عدالت کې وړاندې کوي. ادارې زیاتوي چې په عدالت کې د پیش کېدو مشوره نه یوازې اتحادي پارټیانو مهمو غړو بلکې صدر زرداری هم ورکړه. او دغه سي آفتاب شرپا او قاضي حسین احمد او محمود خان اچکزي درې وانو وزیر اعظم ته ادارو سره د ټکر نه غستو په پالیسي عمل کولو مشوره ورکړه. اداري اخیره کې لیکي چې د اتحادي سیاسي جماعتونو او د صدر آصف علي زرداری په هدایاتو عمل کولو سره به موجوده حالات سازگار شي. رسپانه اکسپرس په اداري کې لیکي چې د افغان امن کونسل یو اعلی چارواکي اسماعیل قاسم یار فرانسیسي خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د افغان حکومت یو سفیر ته دا خبر ملاو شوی دی چې پاکستان د طالبان سره مذاکرات کول غواړي. اداري لیکي چې همدارنګ تیر ورځو کې د امریکې خارجه وزیر هیلری کلینټن دا ویلي وو چې طالبان سره د خبرو اترو په عمل کې پاکستان نه دی شریک کړی شوی. اداري لیکي کړه دې باوجود هم د پاکستان د طالبان سره مذاکرات کولو خبره صحیح وي نو دې سره به یو ډیر ښه بدلون راشي. اداري مخکې لیکي چې د افغانستان حکومت ته د پاکستان نه ډیر شکایات وو او دغه رنګ د پخوانی افغان صدر د مرګ ذمہوار هم دوی پاکستان ګڼلو. اداري لیکي چې د افغانستان حکومت پکار دی چې ځان دې په حقیقت پوه کړي ځکه چې د پاکستان امن د افغانستان د امن نه بغیر ممکن نه دی. نو پاکستان له اړخه داسې هیڅ قسمه منفي ګامونه نشي پورته کېدی د کومې لوجې چې د هغه ګاونډي ملک کمزوري شي. اداري اخیره کې لیکي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په خپل انټرویو کې ویلي دي چې د امریکایانو او د افغان حکومت په وینا هغه سو واري مذاکرات وکړل ولی نه خو د کابل حکومت سره اختیار شته او نه د امریکې سره د افغان اولس او مجاهدینو لپاره د غوې د خوخي مطابق سمزوبه شته. باید چې د افغانستان حکومت د طالبان سره خبرې کولو لپاره څه فائده مندې مشورې او تجاویز وړاندې کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د ترانسپورت او اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین تیر ورځ په اجلاس کې پولیس ته سختې سره وینا کړې ده چې د ټرافیک پروانه کې خندان جوړیدونکي تجاوزات دې فورن ختم کړي شي. ادارې مخکې لیکي چې په اجلاس کې د ټرافیکي نظام ښه کولو لپاره هم خبرې اترې وشوي او دا وویل شو چې د ښار دننه لارو لپاره دې د کمپنیانو نه د نوو ګاډو ټینډرز وغوښتل شي او زاړه ګاډي دې د ښار نه بهر سړکونو ته کړي شي او په دې هر څه کې دې ترانسپورټران هم په اعتماد کې واغستې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ق قدر من اوریدونو اوس پام وکړی د نړۍ مطبوعاتو ته وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په خطر کې د طالبانو د دفتر پرانستنه د دوی لپاره ښه معنی لري خو بیا هم په دې لړ کې ځینې خطرونه موجود دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې یو لیکنه کړې ده او وایي چې اوس هغه دړه کې چې اول به نورو هیوادونو ته امریکا ورکولي اوس په خپله د امریکا حکومت ورسره مخامخ دی. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا امیرزاده ناورو
په وال سټریټ جرنل ورځپاڼه کې لیکل شوی په قطر کې د طالبانو دفتر پرانیستل د دوی سیاسي تعلقات جوړولو په لور یو مهم ګام دی. خو د ورځپاڼې په خبره د دې خبرو سره تړلې یو لویه خطره موجوده ده چې دا د افغان حکومت خواهشاتو او د دوی د ګډون نه بغیر ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي امریکا په دې لړ کې د ولسمشر حامد کرزی په حکومت فشار راوړي چې په دې خبرو کې برخه واخلي. وال سټریټ جرنل لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې دا اشاره ورکوي د افغانستان د راتلونکي په اړه به مهمې فیصلې د افغان حکومت موجود کې بغیر کیږي. چې د طالبانو دا فکر رښتیا ثابتوي ګینی د حکومت منتخب شوی مشران د غربي هیوادونو په اشارو چلیږي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د دړکو او وادو تر سر لیک لاندې یو مقاله لیکلې ده چې مخکې به امریکا له حکومتونو غوښتنې لرلې خو اوس له امریکا نه داسې غوښتنې کیږي. د مجلې په وینا په دې لړ کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د بندیانو افغانستان ته د حواله کولو، د پاکستان لخوا د شمسی هوایي اډې د خالي کولو او د ایران لخوا د هرمز سمندري لاره تړلو دړکې شامل دي. مجلې کې داسې څه وشو چې اوس له امریکا نه دا غوښتنې کیږي. افغانستان د امریکا ملګری دی او دغه سي پاکستان هم. مجلې لیکي دغه هیوادونه له دې عمله له امریکا نه داسې غوښتنې نه کوي چې ګونې امریکا کمزوري ده، بلکې دا ځکه چې دغه هیوادونه کمزوري دي او د دغه هیوادونو د حکومتونو لپاره د ولسی مرستې قائم ساتلو یوازینی لاره همدا پاتې ده چې د امریکا په مقابل کې ودرېږي. همدغه حال د ایران دی. د مجلې په وینا ایرانی چارواکي په دې پوه دي چې د هرمز لاره د تړلو بدې نتیجې رابرسېره کېدی شي، خو د لارې تړلو دړکه د دوی تر ټولو بهترینه حربه ده. مجلې لیکي اوس داسې وخت دی چې طاقتور ملکونه د دړکو پر ځای قانوني لارې چارې کاروي او بیا وړاندې لیکي چې د دغه دړکو مخه نیولو یوازینۍ لاره دا ده چې امریکا له افغانستانه د پوځونو د ویستلو لړۍ تیزه کړي او دغه سینې یوازې ده چې د افغان ولسمشر سره د نه سمېدونکي اړیکو د مشکل نه آزاد شي، بلکې د پاکستان په ملګرتیا به هم تکیه کم شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د سیمې د زنانو لپاره کسه هم د تعلیم موقع د تیر شوی وختونو په نسبت زیات شوی خو بیا هم پختنه داده چې هغوی ته د اعلی تعلیم حاصلولو او د خپل خوخه پیشه اختیارولو سمره واک ورکول شي او دا چې په دې لړ کې د زنانو حقونه او ذمہواری سدي. تفصیل اورو د انیلا خالد په دې ریپورت کې.
دیو اندازی مطابق د خیبر پختونخوا زنانه چې د ټولې آبادی په 25% دي د تعلیم په باب لا په درې حصو کې بیلولې شي، یعنی د کلو، خار او قبایلی سیمې زنانه، ځکه چې په درې واړه علاقو کې دود دستورونه مختلف قسم دي. د صوبایي سرکاري ویبپاڼې د وینا تر مخه د جنکو د سکولونو او کالجونو شمېره زیاته شوې ده او حالات په ښه کېدو دي، ځکه چې دې سره به د تعلیم شرح نوره هم زیاته شي. که هر څومره د زنانو د تعلیم په شرح کې زیاتوالی د خوشحالۍ خبره ده، ولی پښتنه دا پورته کیږي چې د خیبر پښتونخوا زنانو ته د اعلی تعلیم یا د خوښي پیشه اختیارولو په لړ کې څومره واک اختیار حاصل دی. امبرین چې د جنکو د یو سکول استاد ده مشال ریډیو ته وایي،
زه دې خبرې سره اتفاق نه کوم چې پښتنو زنانو ته مخکې اتلو پوره پوره موقع ملاوي کی، ولی چې هغوی خو فیملی بیک گراؤنډ داسې کړه، هغوی مور پلار مایند سیټ داسې جوړ شوی چې هغوی نه پرېږدي لکه هایر ایجوکیشن ته یا کیریئر لپاره جاب لپاره. بله خبره دا ده چې الگ اور جینے کے فرق خبر راشی اوئی مور پلار وی ٹریننگ دا سے کڑی کور کے علاقان درجہ سے وجہ ورکر کی جنا کو کرنا زیادہ سے جمنگ یو ادا سے معاشرہ کی ہوتی ہوں چچا کے دون شعور نشتائر خبر ادا چھے ایجوکیشن نشتن و بیا شعور خبر عمل دراشی چھے شعور نشتن.
د صوبایي سرکاري ویبپاڼې د وینا تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د خواندګۍ شرح 1.3% ده او د غرنګ په قبایلي سیمه کې د تعلیم شرح 0% ده. کچره د نارینه مرسته په پوره توګه ملاو شي نو پښتني زنانه پرې څومره کامیابی موندلې شي. د دې خبرې په جواب کې د شماریاتو طالب علم شاکر شنواری مشال ریډیو ته وویل،
موږ علاقې کې جنکیانې سبق نه جنکیانې ټولې دي نو هغه بې تعلیمه دي، هیڅ سبق یې نه ویلای. بل دا چې مونږ سره مدد نه کړای په دې کې کور خپل سړی چې کوم پلار شو ورور شو خاون شو دې چې مونږ سره لاس نه وړای په دې کې مونږ سبق نه شو ویلای او دا چې زه چې نن تشایم هغه دیو جنې مې چې لکه خپل پلار سپورټ ما سره دی.
شاکرا زیاته کړه چې پښتني زنانه د چانه کمی نه دي هغه کې د مخ کتلو پوره پوره صلاحیت دی ولې دې کې سهاده پوره پښتني زنانه خپل هم قصوروار دي چې د خپل جایز حق لپاره خپل کور والا رضا کولی نشي. د زنانو د تعلیم د شعبې پخوانی ډایریکټر سروت جهان مشال ریډیو ته وویل چې اکثر نوکر پیشه زنانو ته د کور او بهر دواړه ذمہواری په سر شي د کومې لوجې چې هغې ته دا بوج مخکې وړل ګران شي باید چې د کور خلک د هغې مرسته وکړي.
وګوره دې وخت کې څومره زمونږ ریزلټس راځي په اف اف اس سي لیول باندې یا میټرک لیول باندې هغه کې جنکې ډېرې مخکې روانې دي خو دا جنکې بیا مخکې چې کومې لړې نشي نو د دې مختلف ریزنس دي. یو خو دا ده چې ځینې کورونه زمونږ داسې دي چې هغې ته په دې خبره باندې اعتراض وي او هغه وایي چې نه داسې ماحول دی چې چېرته کې صرف جنکې سبق وایي. دویمه خبره دا ده چې دا جنکې خو د ځینې کوالیفیکیشن واخلي نو بیا زمونږ هغه ماحول داسې کنوینینټ هغې ته نه دی چې هغې په دې کې بیا کار وکړي ځکه چې ډېر فیکټرز دي په هغې کې زمونږ سوسایټي داسې ده چې هغې کې په اسانه باندې دې ته جابز نه میلاویږي دا مسله پکې عمره شي.
سروت جهان زیاته کړه چې باید زنانو ته د تعلیم او د هغوی د صلاحیت مطابق د نوکرو مواقع ورکړی شي که د زنانو د بیلو یونیورسټو جوړولو ضرورت وي نو حکومت لا په هغې لړکې سنجیدګۍ سره کار کول پکار دي او همدارنګ به پښتني زنانه د ملک په ترقۍ کې خپل کردار په صحیح توګه ولوبولی شي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې په مرسته د پیښور نشترحال کې د ګل د ورځې نه د پښتو ژبې صوفي شاعر عبدالرحمن بابا په ژوند او کلام د تیاتر ډرامه شروع شوې ده چې نوم یې د هغه ښکلي ښکلي خلک. دا ډرامه به د 13 جنوري پورې هر ماښام وړاندې کولی شي. د دې ډرامې لیکونکی عباسین یوسفزی او هدایتکار عجب ګل دی. پیښور کې زمون خبریال خالد خان په دې اړه یو ریپورت برابر کړی چې د عباسین یوسفزی په غږ شروع کیږي.
مظاهر په باطن سپین سپېڅلې خلق هیڅ پنده به د دې خلق سر نشي ژړوي مینې هغه تللې خلق دریغا یو زل خو بیا په جهان راغله دریغا یو زل خو بیا په جهان راغله ل جهانا فارمان وتله خلق
دا غږ د پښتو نامتو شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی دی چې د رحمان بابا په ژوند او کلام د تیاتر ډرامې هغه ښکلي ښکلي خلک لیکونکي هم دی او هم په دغه شعرونو د پیښور په نشترحال کې په لومړي ځل د حکومت په مرسته یو سنجیده او تاریخي تیاتر پلی یا په ژوندۍ بڼه د ډرامې پیل وکړو چې د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر میر اختیار حسین په ګډون ګڼ شمېر خلکو یې ننداره وکړه. د نشترحال سټیج د دې تیاتر ډرامې دپاره پړاو پڑاؤ بدلے دو اور دہر پڑاؤ پمینس کے بعد عباسین یوسفزی در رحمان بابا کلام پخپل درون او خوندور آواز کے ویلو پدا ڈرامہ کے کیو خوا در رحمان بابا وقت خود رشو دے نبل خوا اسنے وقت اکاسی ہم دیر پخپل انداز کے شویوا در ڈرامے رنبے حصہ چتر یوی گنٹے پورے دوام لری در رحمان بابا معشوم والی نواخلا در بابا در مرگ پورے بیلابل دورونا او وقتونا خائی در رحمان بابا کردار چی در سٹیج اور ٹی وی نام تو ہن من اختیار کے سر کولو او دا هغه د ترزوی عزیز خان کردار چې جاوید بابر کولو د دې دواړو په منځ کې یو مکالمه صدارنګ و.
نور نور دا د شي د پرانا موږ د ګورو تر کې چې دا د پاندو ته ملګر ته رامات مړه وا دا څنګه سره کوي مړه دا څنګه مړه دي د بوجه په دې کې او پرولو ته دي او دا یو په بوجه او شه یو پاتې سکار بار پورا ویا نو پکی سے کارتی ہوئے
بیا دویم دور چې اوسنی وخت سرګندوي د رحمان بابا په مزار د چرسیانو او ملنګانو منظر وړاندې کوي. د پښتو مزاحي اداکار سید رحمان شینو سره د خپلو ملګرو په حال کې خلک په بلک بلک خندوي او دغه شان د بابا په مزار د فیاض خیشکي د رحمان بابا کلام نه هم د تھیټر کتونکي خوند اخلي. د یونیورسټي یا پوهنتون طالب علمان هم د بابا په ژوند او کلام څېړنه کوي. د دغې ملنګانو او یونیورسټي د طالبانو په منځ کې د یوې مکالمې نه کتونکي ډېر خوند اخلي. خو بیا دا خنداګانې په جړه کې هغه وخت بدل شي کله چې د پښتنو د لوی صوفي شاعر رحمان بابا په مزار بمی چودنه کیږي او د بابا یو مینوال وایي چې رحمان بابا په خاورو کې نه د پښتنو په زړونو کې اوسیږي.
کلی کلی خلک دغه ډرامه چې په پیښور نشتر حال کې شروع شوې ده د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر افتخار حسین هم د ډرامې کتلو لپاره نشتر حال ته ورغلی. وایي چې صوبایي حکومت به د رحمان بابا په ژوند او کلام تیاتري ډرامې په څیر د پښتون قام د نورو مشرانو او ادیبانو په ژوند او مبارزو هم دغه شان ډرامې جوړوي. خالد خان د ډرامې کتلو لا ورغلی یو شمېر نورو کتونکو سره هم خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې.
د پیښور په نشترحال کې هغه خپل خپل خلک تیټری ډرامې کتونکو د رحمان بابا په جون کلام او پیغام جوړ شوی ډرامې ډېر ستاینه وکړه او تمې سرګنده کړه چې د پښتونخوا حکومت په دغه لړۍ ته دوام ورکوي او د پښتون قام او جبې نور مبارزین او اتلان لکه خوشحال بابا، پیر روخان، فقیر اے پی او باچا خان په جون او جدوجهد باندې به هم تیټری پلی جوړ کړي. د تیټر د منتظمینو په وینا په پیښور کې دا قسمه سټیج ډرامه په لومړي ځل خودلی کیږي چې پړومبه ورځ ورته خوشا اوسه وکتون کې راغلی وو. د پښتونخوا د کلتور وزیر میافتیار حسین چې د عام وګړو سره دغه دوه غنټې ډرامه وکتله مشال ریډیو ته وویل چې زلمی کول د خپل مشرانو او ادیبانو نه خبرول تھیټر یو با اثره میډیا ده.
دا زموږ په پیښور کې لومبه تجربه ده د تھیټر په شکل کې چې خلکو ته وړاندې کوو او دغه رنگ به دا سلسله مونږ جاری ساتو. د رحمان بابا نه پس د خوشحال بابا بیا ورپسې چې کوم دی پیر روخان، مونږ فخر افغان، باچا خان او داسې زموږ نور لوړ شخصیتونه چې هغه د ځوانانو هغه رنګ سټډي کړی نه دی او نه د هغې مکمل لایف سټډي کړی. چې تھیټر یو ډېر پاورفل میډیا ده چې دې په ذریعه د هغې پیغام هغې ته ورسوه.
د پښتو نوموړی لیکوال، شاعر او ډرامه نګار نور البشر نوید د ډرامې په حق لوایي چې صوبایي حکومت دغه قدم به نه صرف تھیټر ژوندي کړي بلکې ځوانان به هم د خپلو مشرانو نه خبر ساتي.
دا ابتدا وشوه، دا د ټولو نه ښه خبر ده چې په داسې موقع باندې یو داسې تھیټر پېښ شو، ځکه چې اوس وخت دا دی چې لکه خپل باباګان محفوظ کول غواړي، نه یوازې ژوندي بلکه مړو باباګانو ته هم خطر ده. څنګه چې د رحمان بابا مزار په دماکه کې والوته او داسې نور باباګان، دا زمونږ د ادبیاتو بنیادونه دي، باید چې دا بنیادونه محفوظ پاتې شي او په دغه بنیادونو باندې زمونږ د نوي کول ګام پورته شي.
د نارینو نه علاوه د خپل خپل خلک ډرامه کتو لپاره زنانه هم په ګڼ شمیر کې راغلي وي. یوې زنانه مشال ریډیو ته د دې ډرامې په حق لا صدارنګ وایي.
دا هغه شخصیت دي کوم چې زمونږ لکه د تسکین او د آرام او د سهولتونو
دی دنیا کې چې کوم هغه بندر راتلو هغه مقصد دی مونږ په ډیرو مصروفیتو کې هغه په شا کړی دی داسې څونه مونږ ته د الله پاک او د روحانیت لار بالکل سیده کوي کنه دا ډیر خیفت دی او الله دې کې چې حالات خوي او د دې په شانتي نور هم داسې قسمه پروګرامونه انعقاد کړي
د ډرامې په ختمېدو چې مکله د یو څو ځوانانو نه وپوښتل چې هغوی د دې نه سبق او پیغام زده کړو نو هغوی وویل
زما وکاس غنی نوم دی سټوډنټ یم دې ټیټر نه مونږ ډیر څه حاصل کو ټول کې غټه خبره خدا ده چې دې ټیټر نه لکه اوس پر مونږ سټوډنټس دا غ چې یو غنه چې زمونږ دی پښتو طرف ته څنګه چې مونږ د دې ټیټر کې خولو پښتو طرف ته زمونږ دومره ध्यान نو نو اوس مونږ ته دغه دغه شو چې مونږ توجه زر نظر پر پښتو ورکو
زما جی نوم محمد علي زه تا کل پین سوزین کې بابا بارګه خلک ډیر مونږ پیو اوس چې کوم دا کم اباسین سیب کم شیرونو ویل نو ډیر ښه شیرونو او د موکي مطابق او بابا بس صوفي شعرو د انسانيت خدمت کړي دي امن په دنیا پیغام ورکړي
د ول ولدا چې هغه خپل خپل خلک تیټر ډرامې لیکونکي اباسین یوسف زیدي او هدایتکار یې د پښتو فلمونو زلنده ستوري او ډایرکټر عجب ګل دي په دغه ډراما کې د پیښور ټي وي او سټیج نوموړي اداکاران لکه جاوید بابر عمر دراز اختیار کیسر سید رحمان شینو او نور ګڼ شمیر هنرمندان پرفارمنس ورکوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
خوګو اوریدونکو اوس ورزو افغانستان ته د افغانستان په یخو یعنی سړو سیمو کې د جمی چټیانی وګدی وی او دغه چټیانو کې زیاتره طالب علمان یا زده کوونکي د انګریزي کمپیوټر او یا نور مهارتونو یا هنرونو زده کول هڅه وکړي خو ځنې داسې هم وی چې دغه چټیانی فضول تیری کی وخت ضایع شي او هیڅ ګټه تی وانه خلی په دې اړه د خوست نه نقیب الله متنوال یو ریپورت را لګلې دی راځي چې په ګډه وایي
خوست د افغانستان له سړو سیمو څخه بلل کیږي او د ژمي پر رسیدو سره ښوونیز یا تعلیمي کال پای ته رسیږي او ښوونځي رخصتیږي خو د ښوونځیو ډیرې زده کوونکي له دې رخصتیو په ګټه اخیستنې د انګلیسي کمپیوټر او نور مهارتونو کورسونو کې داخلي کوي سه کال هم چې ښوونځي رخصت شوي په خوست ښار کې په لسګونو شخصي کورسونو کې په زرګونو زده کوونکو د فیس په مقابل کې داخلي کړي خو ځینې زده کوونکي وایي چې له دوی سره په ټولګي کې ځینې شامل زده کوونکي خپل ټولګي او درس ته په خپل وخت نه حاضرېږي او د درس لپاره ټاکل شوی وخت په ښار کې په ګرځولو او لوبو تیروي دوی وایي چې ځینې چې د لیر ولسوالۍ اوسیدونکي دي په خوست ښار کې په دې نوم ځانونو ته کوټې هم نیولي چې دوی زده کړې کوي خو په خبره چې زده کړو ته شا کړي
نوم می سیف الرحمن سراج دلته په خوست کې په زیاتره شاګردان په کورسو کې داخلي وکي وروسته د درس ته ناظرېږي خپل په پارکونو کې کرکټ او د فوټبال او د لوبي جوړ زیاتره خلک زکوونکي له اطراف نه راځي دوی په بازار کې د دې په نوم چې درس وایو تا کو نس نور دوی خپل کرکټ کوي
زما نوم سلام حسین اتل دی مونږ ټولګي کې داسې نفر شته چې د کور راغلي دي په ښار کې کوټې نیولې دي په دې خاطر چې مونږ درس وایو خو درس ته دوی په جمعه کې دوه ورځې ناظري په ښار کې ګرځي خپل
نوم می خلیل دی ډیر شاګردان ما په خپل لیدل دي چې د کورس په بانه د کور نه راشي او کور مشران ورته پیسې ورکړي چې زه تاسو لاړ شم مقصد په دې نه تاسو د کورس ته داخله وکړي هغه هغه پیسې مو اخلي او راشي په بازار کې پوس کریم خانو مثلا په دې هوټلونو کې کینی او فلمونه ګوري هغه کورسونه بیا ترې پاتې وي دوی نه
د خوست په ښار کې د شخصي کورسونو استادان او مسولین هم د منی چې له دوی سره ځینې زده کوونکي داخله وکړي خو هغه ورسته ځینې بیخي ټولګي ته نه راځي او ځینې نور بیا په اونۍ کې یو ځل یا دوه ځله ټولګي ته راځي په خوست کې د یو شخصي کورس استاد یعقوب جان زدران وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره کورنۍ ته په کار ده چې خپل اولادونه وګوري چې دوی څه کوي خو آیا د کورسونو مسولین او ښوونکي په دې اړه څه نشي کولای په اړه یې استاد یعقوب جان وایي
په دې کورس اداره یا په استادان کولای شي چې په دې برخه کې یو څه کومک وکړي فرزن هلته زیرشته ده حاضري واخلي خو د کورس استادانو ته یا د کورس ادارې ته په عمومي توګه دغه یو څه جنجال یو څه ستونزه ده نو زه فکر کوم د استادانو څخه به د کور مسولینو ته او هغه د والدینو ته به ډېر اسانه وي چې هغه خپل زده کوونکي تعقیب کړي د کورس د ادارې سره تماس ونسی
د ټولنیزو چارو کارپوه الیاس وحدت وایي چې په دې برخه کې د کورنیو مشران او د کورسونو مسولین دواړه مسولیت لري چې یو منظم
قدر منوریدونکو د نقیب الله متنوال دغه ریپورت مو واورېده. اوس راځو د قبایلي سیمو د ځوانانو په حق لایو ریپورت لرو چې اغه خپلې د موسیقۍ د بندیز لوجې چې اغه د کوم مشکلات لري او بیا راغلي دی په بنو کې کوم پروګرامونه کوي. نو دغه شانتۍ پروګرام ته د مشال خبريال عمر دراز وزیر ورغلی دی او حال یې مونږ ترا کوي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی چرتا چې با په وادونو او نورو د خوشحالۍ په موکو ځایي خلکو د موسیقۍ او د ډول اتڼ پروګرامونه جوړول چې خپلې خوشحالیانې به یې پرې یو په دوه کولې. خو د سمودې نه د ناسم حالاتو له کابله اوس هغه د موسیقۍ محفلونه نه شو پاتې او ځوانان دغه رنګې مجلسونه د وزیرستان نه بهر په نورو سیمو لکه بنو، ډیخان او پېښور کې جوړوي. دغه شان د زلابنو په یو مقامی هوټل کې د شپې پر مهال د وزیرستان ځوانانو لخوا د یو واده په خوشحالۍ کې د موسیقي یو خوندور پروګرام وشو چې د خیبر پښتونخوا نامتو سندرغاړي سرفراز یې په خصوصي بلنه د پېښور څخه راغوښتی و. شاه حسین چې د وزیرستان نه راغلی دی وایي چې په سیمه کې ورته دغه شان موقع نه میلاویږي، نو بیا په بنو کې د موسیقي په دې محفل کې ډېر خوشحاله دی.
د پروګرام میزبانی شه دغه وجه نه کې چې پوست حالات داسې برابر نه دي ښه دی پوره او انشاءالله دې کې ډېر ښه پوزیشن راوون دی. دا قسم پروګرامونه خو سړی روح ته ځکېږي او ډېر سور نه سي خو نن
بخت الله اوی چې په سیمه کې د موسیقي په پروګرامونو بندیز لوجې نن د واده په خوشحالۍ کې په بنو کې د موسیقي محفل ساز کړی دی.
پروګرام چې کیم دی دا ډېر شم پروګرام دی، لکه د وزیر چې څمره رهنمایي دا هکو نه داس پروګرامینه هو نه کیږي ځکه چې خطره هم وي نه را کومي مشرون هو داسې دي چې دا پروګرامینه په بده مانی. خو بیا هم ژه یو عادت لیارې جات کړی دی چې ټول شمو داسې ویتانی ولای دای چې دا پروګرام میجو کی میجا پدا پروګرام شه ډیر خوشی چې میجو کی.
نبی وای چې د ملګرو د خوشحالۍ د پاره په بنو کې ټول ځوانان ملګری راغونیو او د پیښور نمو د پښتو ژبې نامتو فنکار را بللې دي.
ملګری خوشحالۍ د پوره ټول په اتفاق سره راغون دي، وس یو اتفاقیه منجلس جوړ شوی دی. وزیرستان شه داسې چې ازي اجازهات نور کوي، ازي حالات نه دي داسې ماحول ازي داسې نه دی لکه باندې ولا دا ثقافت وندای پچار د وزیرستان شدا سو خو چې بس سرهام داس پروګرامي نشول بهر منډیونینه بندو شول او بس ډیره خوشحالي او اتفاق او داونه مخصوص کده چې دا د پروګرام د زنه ورس او هی سا شاین نشته په جی سی اجرات استه بس تلاشی د خلیج سیر وړی نه وي.
د موسیقي سره سره د وزیرستان ځوانانو دغه پروګرام په اتنو هم خولې کو او دغه رنګي خوښاتې سرګند کړل چې سبا خوي کده دوی حجره یو زل بیا په دغه شان پروګرامونو آبادی شي.
قدر منوریدونکو دغه د واده یو د خوشحالی پروګرام چې پکې موسیقي وا او د وزیرستان ځوانانو په بنو کې دغه پروګرام کړی و. د قبایلی سیمه چې ډیر زیات ترهګری زپلې دي خو ځوان کولی د خپل کلتور سره تړاو پرې خېنه دي. د مشال ریډیو دغه خبرونه چې تاسو تر دې د مواوري دي وړاندې به زموږ نور همکاران په وړاندې بیاي، خو زه به تاسو ته د مشال سپی ویم چې تاسو د خپل ریډیو د لارې په دې باندې اوریدلی شئ. که یو سپه باندې تاسو سپانه شئ اوریدلی بلې ته هم اوریدلی شئ په میډیوم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت باندې، او په شارټ ویوز یا لنډو سپو یو 2013 بل سپه دا 14,500 او دریم سپه شارټ ویوز باندې تاسو اوریدل شئ 15,000 نو دغه خبرونه تاسو اوریدل شئ. اوس ما منور شاله اجازه تراکې زموږ نور همکاران برازي او د مشال خبرونه به پر مخ بیایي.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې واورې، خپل خپل تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه واورې.
او ورشه.